The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum gran urdin ko The Voice of America Jiva Radio de nan de gulwas kal duzar ul sam de december de miashti atla samani chada wakhshawi pa islamabad ke de saharat ni baje pa kabul ke de saharat baje di aur de pa washington dc ke د دسمبر ولسمه نیټه ده او د شپې لسم بجې دي د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته سارنې خبرې خبرونه کې درته زما چلیلی ورې بیا هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې په یوې ګرجې ترسره شوې ځانمرګي برید کې شاوخوا نه کسان وژل شوي او دیرشونه سیوا ژوبل دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي د کرسمس د روزه مناسبت سره به خصوصي امنیتي ګامونه پورته کوي.
کل ایک ہائی لیول میٹنگ چیف صاحب نے بلائی ہے, ہم اس پہ بیٹھیں گے اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ریویو اور سکیورٹی پلان.
نن بابا خیبر پختونخوا او فاٹا کے د پولیو دری روزنی کمپاین پیل کی گی. د پولیسو امنیت پر ځای کوونکو ادارو شل زر عسکر به هم د کمپاین برخوي. د فاٹا د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان عقیل احمد خان وای
دا فاٹا کے معشومان پنجو کالو نکم عمر والا معشومان و تبا پولیو ویکسین ور کڑے کی گی چا سلور ذرا درے سوا پنزوس خوشا ٹیمونو بزرگی بور کڑے کی.
د افغانستان هلمند ولایت لشکرګاه ولسوالۍ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوال طالبانو لخوا ترسره شوي برید کې شاوخوا څوارلس افغان عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي.
دا ناڅاپي حمله د نیمې شپې وروستو سهار یوه نیمه بجې رامنځته شوه چې کله ګڼ شمېر طالبانو په امنیتي پوستو برید وکړو.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه په یوې ګرجې باندې د اتوار سهار ترسره شوې یو ځانمرګي برید کې شاوخوا نهه کسان وژل شوي او دیرشونه سیوا ژوبل دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تفصیلاتو تر مخه شاوخوا دوه برید کوونکو په ګرجې هغه وخت برید ترسره کړو کله چې هلته د اتوار د ورځې عبادت جاري وو او نږدې څلور سو عبادت کوونکي په ګرجې کې دننه موجود وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت ویلي چې دوی نن د اعلی پایې یوه غونډه رابللې ده چې پکې به په امنیتي پلان یو باری بیا نظر اچولی کیږي. نن به د خیبر پختونخوا په اوولس ضلعو او فاټا کې د پولیو د روزنی کمپاین پیل کیږي. د فاټا د پولیو د مخنیوي د پروګرام مویند عقیل احمد خان ویلي چې په دې درې روزنی کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې د پنځو کالو نه کم عمره څلور اشاریه درې میلیونه ماشومانو ته او په فاټا کې یو میلیونه څخه زیات ماشومانو ته د پولیو نه د بچ کېدو لپاره څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو او بخښنه غواړم د پولیسو او صحي کارکوونکو تر څنګ د امنیت پر ځای کوونکو ادارو شل زره عسکر به هم د کمپاین برخه وي. ملګرو ملتونو د افغانستان په جګړه کې ککړو ټولو ډلو باندې غږ کړی چې نن د کندهار ولایت په شاولی کوټ جنگ زپلی ولسوالۍ کې شروع کیدونکې پولیو کمپاین کې برخه اخیستونکي کارکوونکي دي خپل کار په کامیابۍ سره ترسره کولو ته پرېږدي. په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د نورې نړۍ په مقابله کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو رابطه کار ټوبي لینزر د اتوار په ورځ خبرداری کړې چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې موجوده صورتحال له وجې لکونه ماشومان د خطر سره مخ دي او زیاته کړې ده چې دې ولسوالۍ کې په فوري توګه د پولیو کمپاین اجد دی. او د افغانستان سویلي هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په یو چک پوسټ برید کړی چې له کبله یې شاوخوا څوارلس افغان عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. چارواکو ویلي دي چې د اتوار سهار طالبانو د هلمند سرخار لشکرګاه کې د پولیسو په چک پوسټ برید وکړو. پولیسو په جوابي کاروایۍ کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو یو ویان د برید ذمواري قبوله کړې او د حکومتي عسکرو مرګ ژوبلې شمیره یې ډېره ښودلې ده.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
گرانردن کو د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو سهرانه نیم ساته خبری خبرونه دوام لري. د بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې په یوې ګرجې تر سره شوې ځانمرګي برید کې شاوخوا نهه کسان وژل شوي او دیرشو نه سوا ژوبل دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بکټي وایي د کرسمس د ورځې مناسبت سره به خصوصي ګامونه پورته کوي. تفصیلي رپورټ په نوشروان قلندر ناورو.
کوټه کې په چرچ دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې ده چې یوه هفته وروسته په ګرد نړۍ کې عیسایان د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زګیدنې د ورځې خوشحاله نمانځي. د اتوار په ورځ اقلیتونو مطبوعاتو ته ویلي دي تازه برید د کرسمس د دستورو په وخت د ویرو سره مخ کړي دي. د بلوچستان داخله وزیر وای د کرسمس د دستورو لپاره امنیتی پلان ترتیب کړی دی خو د پیخي ورستو به ورته اوس یو ځل بیا کتنه کوي.
بار بار هم ریوایز کرتے ہیں, ہم دوبارہ اس پہ بیٹھیں گے. کل ایک ہائی لیول میٹنگ چیف منسٹر صاحب نے بلائی ہے, ہم اس پہ بیٹھیں گے اینڈ وی ول.
سرپرست بوکٹی وای دا امنیت پلڑ کے سبالا د صوبے اعلی وزیر خصوصی غونډه هم را بللې ده او په دغه غونډه کې به د کرسمس په موقع سکیورټی پلان ته بیا کتنه هم کیږي. اگرچہ د پاکستان طالبانو او داعش په چرچ د پیخي ذمہواری منلې ده خو د بلوچستان داخله وزیر سرپرست بوکټي وای بیا به هم پلټنې کوي او دا به ګوري چې دغه پلان څنګه او کوم ځای جوړ شوی وو.
کون لوگ تھے ظاہر ہے یہ ٹی ٹی پی ایلیمنٹ اور داعش نے اس کا ایک قبول بھی کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بعض اوقات فیک.
داخله وزیر سرپرست بوکټي وای اگرچہ داعش او طالبانو د پیخي ذمہواری منلې ده خو دوی په دغه داو پوره یقین نه کوي او نور پلټنې به هم کوي خو وای د ځانمرګ برید په اړه ورته معلومات د وړاندې نه ترلاسه شوی وو ځکه خو د ځانمرګ برید کوونکو چرچ ته دننه د ورننوتو هڅه ناکامه کړې شوې ده او د چرچ په دروازه کې پولیسو بریدګر وجلی دي. ګنې که دننه ورننوتلی وو نو لویه تباهي به کړې وه. په بلوچستان کې د مذهبي اقلیتونو خلک لسو کلونو راسې ځانونه خوندي نه ګڼي او وایي چې د پخوا غوندې مذهبي ازادي نه لري او نه هم په لوی زړه کاروبارونه کولی شي. په کوټه کې د اتوار یا یکشنبې په ورځ په کلیسا باندې تر ځانمرګي برید وروسته د عیسوي اقلیت خلک نور هم اندېښمن شوي دي. د مذهبي هم آهنګۍ لپاره کارکوونکي یو فعال غړی هارون سربدیال وایي حکومت د اقلیتونو تحفظ لپاره سنجیده ګامونه نه اخلي ځکه دوی په یره کې ژوند کوي.
زموږ چې دا ټول نقصان چې دی دا ذمہ دار حکومت پاکستان دی خو چې هغه وجوهات چې دغه د وجې نه په پاکستان کې امن ناراضي اگر دا نه چې هندوانو او مسلمانانو یا سکانو مسیحي د ترمنځ چې امن نشته دی زموږ چې بین المسالک چې کم دلته چې جو د غیر امن او یو د انتشار فضا قائم دی هغه به ملي بنشي تر هغه وخت چې تر څو وخت چې د حکومت پاکستان
د بلوچستان د مرکز کوټې په شمول د دې صوبې د پښتنو او بلوچستانو په اکثره سیمو کې له ډېره پخوا راسې هزاره هندو سیخ عیسوي او ذکري اقلیتونه ژوند کوي چې پخوا یې نه په خپلو مذهبي مراسمو کې څه یره محسوسوله نه یې کاروبارونو ته خطرې ورپېښوي او نه یې اولادونو ته د تعلیم په برخه کې څه ستونزې جوړوي خو لتیرو شاوخوا لسو کلونو راسې چې په دې صوبه کې په اقلیتونو د ترهګرې بریدونه پیل شول نو ورسره د دې ژوند هم تریخ کړو.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ د نیم ساعت سره خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه به د نهې پورز سینیټ ته د بند دروازو شاته په قامی سلامتیا او رستیو کې ترسره شوی بار ملکی دورو په اړه بریفینګ ورکوي. په دې باندې د ډیو ریډیو همکار پیر زبیر شاه سره د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومن خبرې کړې. دا تاسو ته وړاندې کوو.
دیکھ جی, اول مهم ټکی خو بدا وی چې دوی به خبرې کوي چې کوم سعودي کې دا اسلامی ملکونو د ترغغدی خلاف کوم کلب جوړ شوی دی. هغه مشری راحیل شریف چې پاکستانی پخوانی جنرل دی هغه به کوي. نو هغه باره کې به دوی جنرل باجو به ورته وایي چې دې کې پاکستان سره رول دی. ولې چې دا دوه ورځې مخکې په دوی باندې په سنټ کې نیوکه شوې وې او سنټر صورت الله بابر ډېرې خبرې کړې. هغه ویلي وو چې فارن افیس نه موږ ته پوسټ کوو نو هغوی ته نه وي پته چې سره روان دي. او دا یو اداره دا فوج ته هیڅ طرف ته اشاره ده چې دوی په فیصله کوي او پارلیمنت او چې کوم ادارې دي هغوی نور ادارې دي هغه په اعتماد کې نه اخلي. ورسره ورسره په دې میټینګ کې نو دا ما په خیال هغه چې کوم نیوکه پکې کیږي او کوم حالات روان دي او پاکستان کې دننه او بهر په ګوند کې خوب دي دا په کیمرې نو پبلک میټینګ نه دی. نو دې کې به دا خبرې به کوي چې د امریکای سره تعلق څنګه دی په دې چې او دا سچې را روان دي. ډېر خلک دلته راغل امریکای نه جنرل میټس راغل دی وغه مخکې لرسن او جنرل ډنفرد چې کوم دی هغه ایکسپیکټډ دی. ورسره افغانستان سره حالات ډېر خراب دي د ترغغري چې کومه کیسه ده او امریکای چې کومه نوې تګلارې جوړ کړې ده افغانستان پر هغه کې پاکستان باندې چې کوم فشار دی او پاکستان چې کوم مطالبه کوي او اندرونی چې ګوري په فوج باندې د نیوکه کېږي سره ټول بابر په قبایلي سیمې په حواله دا ویلي دي چې دا خو ګوانتنامو بینم هم په شان ځای دی چې قبایلي بالکل دنیا نه کټ کړی دي او هغوی ته حقوقونه نه ملاوي دي. او بیا موږ ولیدل چې دا فیض آباد چې کوم ناشته و په دې کې فوج چې کوم رول او هغه باندې خلکو او هغه نو ما په خیال فوج به دا کوشش کوي چې خپل ایمیج چې کوم دی هغه لازم فروکی او دوی ته وایي چې موږ سره کوي لګیا یو څه نوی خبره به نه کوي. همدا به ورته وایي چې افغانستان کې کوم هند روان دی او هغه انټلیجنس افغانستان والا نو بهرحال کوشش به دوی دا وي چې کوم نیوکه پکېږي او سره روان دي اسپیشلی دا هغه کې به دی هغه سره ولي په دې اسلامي چې کوم سلويخ ملکونو دا ګروپ چې جوړ کړی دی هغه کې به جنرال راحیل شریف سره ولي او آیا اغه چې کوم کردار باندې به ایران څه جواب وي په دې چې موږ خیال کړی دوه هفته مخکې د ایران تم تلی واغه هم التهم تور کړی و خو اغه هم تفصيلات خلکو ته نه دي معلوم او سنتر فرت الله بابر اغه هم تپوس کړو چې باید چې اغه هم د خلکو تخکار شي. نو دا ټول خبرو باندې به د پدې میټینګ کې جنرال باجوا خپل چې کوم فوج او چې کوم دوی پالیسی دا او کوم دوی سوچ دی هغه به ورسره مخکې ته وړاندې کوي.
پیر صاحب د سینیټ چې کومه کمیټه ده کې به سینیټر چې کوم موجود وي هغه به پوښتنه هم خامخا د پوز د مشر نه کوي. ستاسو په خیال باندې کوم غټي پوښتنه دي چې هغه مخې ته راتلی شي او دغه جواب به د پوز مشر په څه شکل ورکړي؟
نو د کیسې ما څنګه چې اول خو به چې کوم سینیټران دي هغه کې سینیټر چې کوم فرت الله بابر نن سبا ډېر نیوکه کوي په فوج باندې او دوی په کردار باندې او هغوی پالیسیانو باندې چې دوی وایي چې بالکل په کوم پارلیمنت او سینیټ او د پاکستان عوامي ورنه په تیاره کې ساتلي دي. دوی دا ویل غواړي چې دوی امریکای سره څه کوي لګیا دي حقاني شبکې سره به فوج سره هغه دی. موږ ګورو پاکستان کې سویلینس په لاس کې هیڅ نشته چې څه شي پالیسي ده هغه که افغانستان حق لده هغه د هند حق لده هغه د امریکای حق لده او هغه تر هرګرې د امنیت دی نه ټول په فوج په لاس کې ده او فوج هیچا سره هم دا نه شیر کوي او پته نه لګي. نو دا به دوی نه جنرال باجو نه مزید دا تپوسونه کوي چې دا سره روان دي او تاسو څنګه څه جواب کوئ. دا ونه تپوس کوي چې راحیل شریف هلته فرض کړه سعودي کې هغه مشر دی نو تاسو به څه کوئ هلته که فرض کړه سبا درته ووایي چې مونږ تاسو په یو ملک کې ورشه یو اسلامي ملکونو باندې فرض کړه فوج لېږئ نو آیا تاسو به فوج لېږئ که تاسو به تاسو دوی ته ټرینینګونه ورکوئ او انټلیجنس شیرینګ وکوئ؟ دنه علاوه په ایران کې د تلو نه ایران کې سره دوی څه خبرو شو په کار چې خلک خبر شي پارلیمنت خبر شي داس یو فوجي جرنل چې زی هم التا نور ملکونو ولا غته پارلیمنت هغه وزیر اعظم دی کی په خپل نشیت له او التن چې سوشن هغه بیا دوی شیر کې څه دي. نو دا ټول خبرې بیا په افغانستان کې سپیشلی سره وان دي التا چې کوم فم تګلار ده پاکستان باندې ډیر فشار دی او موږ وینو تر هغه هم نه دا هغه ځاتی او هغه پته نه لګی چې دا سوک دي سوکي کوي او ولې فوج ناکام ولې دي کې نن کوټه کې ولې دلته دومره سکیور ده کې یو تاسو مې فوج دي کې خلک راغله په ګرځي باندې حمله وکړه او خلک مړکل ته ټول ته پوسره به دوی نه کیږي او ما په خپل پسند ته وزاسه کسان شته دا غوی به دا ته پوس کوي او فوج به هم دا کوشش کوي چې دې ته مرمخ کړي چې خپل میډم خکی او د مزید خپل چکم دا ایمیج دی هغه خرابونه بچی.
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
دا دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے زمگدا نیم ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. نن به د خیبر پختونخوا په اول ضلعو او فاټا کې د پولیو دروزنی کمپاین پیل کیږي چې پکې به د 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په دې باندې د ډی وی ریډیو همکار حمید الله یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د پاټا د پولیو د مخنیوي د پروګرام ویا نکیل احمد خان وایي چې شری کومې سیمې د وورې د ورېدو یا د موسم د سخوالي له وجې پاتې شي وروسته به د ماشومان ته ورسېدل شي.
دا پاټا کې لس لکه سوالې زرا ماشومان پینځو کالو نه کم عمر والا ماشومان او د پولیو ویکسین ورکړی کیږي. چا سلور زرا درې سوا پنځوس خو شټیمونو په ذریعه به ورکړی کیږي.
ټول قبایلی سیمه او د پښتونخوا په ولس زلو کې بعد د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپاین د ګل د سحر نه پیل کیږي. په مهم کې بعد 15 کال نه کم سدا پاس لس لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي کترې ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي دا کمپاین با د پښتونخوا په ولس زلو کې هم سر تر رسول شي. د ای پی ای پښتونخوا لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې زلو کې بعد رسل به لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو او د صحیح کارکونکو ترڅنګ د پولیس او امنیت پر ځای کونکو ادارو شل زر عسکر به هم د کمپاین برخه وي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام له وجې په قبایلی سیمه کې په تیرو دوو کالو کې ډېرې لاسترونې شوي دي او په تیرو شپاړسو میاشتو کې یو قبایلی ماشوم هم ګزن او د پولیو ټولمري مرض نه دی رنځولی. چارواکی وایي دوی هڅه کوي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ دننه کوم ماشوم د پولیو د مخنیوي د څاڅکو نه محرومه پاتې نشي. په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات قبایلي ماشومان هم په دې درېو ایجنسو کې پولیو رنځولي وو. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. د افغانستان سویلی هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په چک پوسټ پریت کړي چې لکبلې شاوخوا سوار لس افغان اسکر بجل شوی او ګنښ مې نور جو بل دي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د کلیم افضل نارو.
د افغانستان په هلمند ایالت کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په یوې پوستي بریت کړي چې لامل سوار لس پولیس وجل شوی. دا پیخه د هلمند په لخکرګه خار کې ترسره شوې. مطبوعاتو تر مخه هلمند چې د افغانستان د بدامنۍ سره مخ ایالتونو کې تر ټولو ډیره جنگ ځپلې سیمه ده، چرته چې نیم په نیمه ولسوالیو باندې د حکومت مخالفه طالبانو واک دی. معلوماتو تر مخه د طالبانو په برید کې ګڼ شمیر پولیس غړي جوبل شوي هم دي. پولیسو په ځوابي کاروایي کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اغوښتي. د هلمند ایالت د امنیه قومندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایس اف امریکې ته ویلي د مرګ جوبلو اصل شمیر به ډیر زر مطبوعاتو سره شریک کړي کله چې دوی ټول معلومات راغونډ کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا ناڅاپي حمله د نیمې شپې وروسته سهار یوه نیمه بجې رامنځته شوه چې کله ګڼ شمیر طالبانو په امنیتي پوستو برید وکړو. نوموړي وویل جو بل عسکر یې روغتون ته منتقل کړي. دا په تیرو 15 میاشتو کې پر لخکرګاه د وسلوالو طالبانو نسبتا لویه حمله بلل کیږي. په هلمند کې د افغانستان حکومت او د امریکایي هوایي ځواک په شریکه د نشئی توکو قاچاق کوونکو پر ضد توند عملیات پیل کړي. په افغانستان کې خارجي ځواکونو امریکایي مشر جنرال نیکلسن هم سوسو واری دا خبره کړې چې طالبانو په هغه وسیلو سخت غزارونه کړي چې دوی ترې ګټه پورته کوي. جنرال نیکلسن ملیونونو ډالرو نشئی مواد ختمولو ادعا کړي چې ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو غټ علت ګڼل کیږي. بلخوا تیره ورځ د افغانستان په کندهار ایالت کې ځانمرګي د ګاډي په یو برید کې یو زنانه وجل شوې او څلور تنه عام ملکي وګړي جوبل شوي دي. د حملې هدف نیټو عسکر وو. خود نیټو چارواکي وایي دوی د برید په حقله د خبرونو پلټنې کوي. بلخوا مطبوعاتو تر مخه د نیټو د خصوصي عسکرو یوه ډله به ډیر زر افغانستان ته د افغان عسکرو تربیه لپاره راورسي. دا ځانګړي ځواکونه به د سلا مشورو په کارونو کې خپلې دندې ترسره کوي. نیټو په یوې خبرپاڼې کې ویلي دي چې د دغې ډلې غړو د بلجیم په مونس ښار کې خپلې تیاری پوره کړې دي او ډیر زر به افغانستان ته ولیږلی شي. د نیټو د دغې خصوصي عسکرو شناخت په اړه لا څه نه دي څرګند شوي چې کومو هیوادونو سره تړاو لري. افغانستان دا مهال 18,000 ځانګړي کمانډو ځواکونه لري چې ویل کیږي د طالبانو جنګیالو او داعش ډلې پر ضد په یو شمېر محاذونو جنګیږي. د افغانستان حکومت غواړي چې د دغو ځواکونو شمېره 15,000 ته ورسوي. دا محل امریکایي پوځیان د افغانستان کمانډو ځواکونو روزنه او ملاتړ کوي.
دا وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی او زموږ د نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په کویټه کې د کلچر او ټوریزم وزارت د پښتو په شمول د 15 ژبو لیکوالانو او شاعرانو ته د غوره ادبي کتابونو په ټاکل کېدو ایوارډونه ورکړي دي چې پکې نقدي مرسته هم شامله ده. دغه ایوارډونه په کومو برخو کې ورکول کېږي او آیا لیکوال شاعران د حکومت لخوا دغو ایوارډونو ته پس نظر ګوري؟ زموږ همکار بارکوال میاخیل په دې اړه یو رپورټ تیار کړی د تاسو ته وړاندې کوو.
د دسمبر پر 14 د صوبایي حکومت لخوا د 2014، 2015 او 2016 کلونو پښتو، اردو، فارسی، براهوي او بلوچي ادبي اثارو ته د علامه اقبال په نامه ایوارډونه ورکړل شول. له دغو ایوارډونو سره نقد مرسته هم ورکول کیږي. په پښتنو لیکوالو کې چې دغه ایوارډونه یې اخیستي دي د پوهان سیال کاکړ، عبدالکریم بریالي، ډاکټر لیاقت تابان، نعیم آزاد، ډاکټر عبدالروف رفیقي، میرحسن خان اتل، عبدالقادر مجرم، شهیم کاکړ، سومر خاکسار او شفا کاکړ نومونه شامل دي. لیکوال او مؤلف میرحسن خان اتل ته هم د هغه پر ادبي تذکره دا وګړي ډیر کړي خدای باندې ایوارډ ورکړل سو چې د ژوب سیمه د شاعرانو لنډ ژوند لیکونه او شعرونه یې پکې راغونډ کړي دي. ښاغلی اتل وایي د حکومت لخوا د مورنیو ژبو کتابونو ته د جایزو ورکول د ادیبانو د ادبي زیار قدردانی ده، خو وایي له ایوارډونو سره ورکول کېدونکي پیسې بیخي لږ دي او باید زیات شي.
دا زموږ د لیکوالانو د دې خلکو د خواریو هغه بار اسیم کې دوی کار کړی دی د توین تر هغه پورې دا پیسې لږ دي. دا د کتاب او د چاپ او د دې لیکوال خواري او تکلیف چې صرف د چاپخانه او د پرنټینګ خرڅه سي کمه ده، دا تر دې هم په لاندې کچه د پیسې ورکول کیږي. د تخلیکار یا د موکیک د پاره هغه خواري کې شوی دی، هغه خواري باید وستایل سي. اول او دویم کې صرف 15,000 روپۍ د دوی د کالدارو فرق وي، باید دا فرق ما وای پکشي.
که څه هم د حکومت لخوا ادبي اثارو ته ایوارډونه د دغو کتابونو تر ارزونې وروسته ټاکل کیږي چې هر لیکوال او شاعر خپل 15 کتابونه جمع کوي او هغه د ارزونې لپاره بیلابیلو لیکوالو ته ورکول کیږي او د معیار له پلوه غوره کتابونه پکې ایوارډ ته ټاکل کیږي. خو ځینې لیکوال شکایت کوي چې په دغو ایوارډونو کې تر معیار شخصي ملګرتیا، خپلوي او عمر ته زیات ارزښت ورکول کیږي. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر د دغو ایوارډونو په اړه وایي:
ای ادبی جایزې لیکوالو ته په نثر، تحقیق او شاعری کې ورکول سوې، دا یو مثبت ګام دی. هم د دې لیکوالو اک جوړیږي، خو د افسوس او ژړا ځای دا ونن چې د پښتو ژبې او ادب په نوم جوړې ادارې چې په کورونو روپۍ د پښتو ژبې او ادب په نوم باندې اخلي، خو دا ادارې د پښتو لپاره او نه د پښتنو لیکوالو لپاره څه کوي؟ چې ښه مثال یې د نن په دې غونډه کې د دې ادارو د خلکو نشټوالی وو.
د بلوچستان د کلچر او ټوریزم وزارت په صوبه کې چاپېدونکو ادبي کتابونو ته هر کال ایوارډونه ورکوي. خدای ایوارډونه لډیرو کلونو ځندېدلی وو، ځکه له تیر کال د څو کلونو کتابونو ته په یو ځای ایوارډونه ورکول کیږي. د کلچر وزارت ژمنه کړې چې نه یوازې به د بلوچستان د ادیبانو چاپ کتابونو ته هر کال د نقدو مرستو ایوارډونه ورکوي، بلکې د پښتو، براهوي او بلوچي ژبو د ودې لپاره به له ادیبانو سره مرستو ته هم دوام ورکوي. خو د صوبې لیکوال شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. میراسن خان اتل وایي اوسنی صوبایي حکومت د ژبو او ادب لپاره هغومره خدمت نه دی کړی چې په کار وو.
مخکیم چا کومک نه دی کړی له لیکوال سره، له ژبو سره. موجوده کومه ځخص کومه هیله کېدله یا کم کار د دوی په وس پوره وو، بالکل پاغه کې پسل کې لس پرسنټ هم نه دی سوی. نو زما خیال دی که دا شی کم دی لږ په پراخو بنیادو باندې کې او په څنګ کې دغه معاشي سکم دوی یو شی ورکوي. دې ته زموږ لیکوالان، زموږ خلک سکم دوی ډېر اړتیا لري. په سل کې له 15 کسانو ماسي ور دا نور ګرد سکم دوی د خپل کار وخت، د خپل ژوند وخت یې راخیستی دی. ادب او ژبې ته ور کړی دی، لټریچر او کلچر ته ور کړی دی.
دغه ایوارډونه په درو برخو شاعري، داستاني ادب او د څېړنې په برخه کې ورکول کیږي، چې په هر صنف کې لومړی، دویم او دریم درجه کتابونه ټاکل کیږي. او لومړی کتاب ته 90,000، دویم ته 15,000 او دریم کتاب ته 15,000 روپۍ ورکول کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوس باندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي.
په ایران کې د بشري حقوقو د حالاتو په حق لا په تازه ترين رپورټونو د امریکای د خارجه چارو محکمې او د بشري حقوقو په باب لا د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده آسمه جهانگیر د ایران د حکومت لخوا د غبرګو شهريتونو لرونکو او د خارجانو د دې مار گرفتارو عمل په ګوته کړی دی. د ایران سرکاری ټلویزیون د رواني میاشتې په سر کې د ایران د حکومت دا عمل د یو امریکاني طالب علم شی وای یانګ د شکمنی ویډیو د بیا بیا خورولو تر مخه ښکارا کړی دی. دغه امریکاني طالب علم شی وای یانګ د ایران په قاچار سلطنت د سیړنې د پاره ایران ته تللی دی او دا وخت د ایران په بند کې پروت دی. دې سره د برتانیې د نازنین نومې یوې استوګنی ویډیوګانې هم خورولې شي چې د خپلې ماشومې سره د خپلو خپلوانو ملاقات له ایران ته تللی وه. په طالب علم وانګ او په نازنین دواړو باندې د جاسوسۍ الزامونه لګولې شوي دي او دا وخت د اوږد قید سزا تیری. د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده آسمه جهانگیر په ایران کې د بشري حقوقو د تازه حالاتو په حق لا د خپل تازه رپورت وړاندې کولو نه پس یوې اخباري غونډې ته ویلي دي چې د غبرګ شهريت لرونکو کسانو باندې د جاسوسۍ آسان تورونه د حقیقت نه ماورا دي. دلته لوی مسله دا ده چې صدا خوړونکو ته د خپلې صفایې هیڅ موقع نه ده ورکړی شوی. په عدالت کې د دوی مقدمه په جایزه او صحیح طریقه نه ده چلیدلې، بلکې دوی سره عدالت کې انتقامی سلوک شوی دی. وایټ هاوس په جولای کې جاری کړی یو بیان کې د هغو ملکونو غندنه کړې ده چې زموږ استوګن دې مار بغیر د څه جایزې وجې برامتا او بندیوان ساتي. اوس وخت دی چې د ایران حکومت د وایټ هاوس د بیان مطابق د 13 سلویختو کالو راسې د کیدونکو خپلو کارونو ځینې لاس واخلي. وایټ هاوس د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې ایران د خلکو برامتا کول او بندیوان ساتل د خپلې سرکاري پالیسۍ مطابق کوي. د وایټ هاوس د بیان په اخر کې ویلي شوی دی چې ایران که په ناجایزه نیولې شوی او ایسار کړي ټول امریکني استوګن خوشي او واپس نکل، نو صدر ډونلډ ټرمپ په ایران نوو او سنگینو بندیزونو لګولو ته تیار دی.
منوردونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو سارا نے خبرون ہم دی دے کے پائے ترسی تکنیکی رفتہ چن کی مرست کے والے پروڈیوسر وہ کلیم افضل انجینئر وہ کیت دی تا ڈیرا منن وایو زما وجلی سر د خپل سارا نے خبرونی ٹیم تاسو نه جتا غوړم د لا پامن.